اته بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې خبرونې په پیل کې هم خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وای د ساړه ژمي په درشل کې له اړو افغانانو سره مرسته کوي. د IOM افغانستان څنګه پر خپل ټویټر باندې ښلي چې ژمی را روان دی او ژر به افغانان له سړې هوا سره مخامخ وي. په بیان کې زیاته شوې چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونه د خپلو مرستو په دوام کې دا ور په غور کې په خلکو په تیره بیا شزو معلولانو او زړو خلکو باندې ژمنۍ مرستې او دارو درمل ویشلې دي. IOM دا مرستې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې د امریکا د پراختیايي مرستو او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ پر خلکو ویشي. ملګرو ملتو ویلي په دې سربیره چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخامخ دي، را روان ژمی به په خلکو ډیر سختی شي، ځکه چې اکثر افغانان د کورونو د تودولو لپاره د سون توکو د رانیولو توان نه لري. د طالبانو حکومت د افغانستان د شار جوړونې پخوانی وزیر او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی ته اجازه نه ورکړي چې له هیواد ووسی. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړي چې محمود کرزی د شنبه په ورځ غوښتل د کابل له هوایي ډګره دوبۍ ته سفر وکړي، خو طالبانو نوموړي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت له محمود کرزی څخه چې د عینو مینې د خصوصي شارګوټي ونډوال دی غوښتي چې به هر ته تر تک مخ کې د خلکو لاړتیا سره سم د دې شارګوټي د زیربناو خدماتو چاري پیل کړي. تر دې یو ورځ مخکې د کندهار د سوداګرو په مزګرتوب د عینو شارګوټي د دوو شریکانو محمود کرزی او حامد هلمندي ترمنځ څلور کلن اختلافات پای ته رسیدلي وو. دغه اختلافات چې دغه شارګوټي د سهم پر سر رامسته شوی وو، لعملې د عینو مینې د خدماتو چاري درېدلې وي. طالب چارواکو د زابل په سیوري ولسوالۍ کې د خپل پخوانی مشر مولا محمد عمر قبر خلکو ته وښود. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر لیکلی چې د مولا محمد عمر د قبر د شودلو په مراسمو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او نورو جګپورو چارواکو ګډون کړی وو. مولا محمد عمر د طالبانو لوبړنۍ مشر وو چې د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د دوی د حکومت لومړی درجه کس ګڼل کېده. رسنۍ راپور ورکوي چې د هغه مړینه په 2015 کې په ډاګه شو. په داسې حال کې چې د رسنیو پر اساس مولا محمد عمر دوه کال وړاندې په 2014 کې وفات شوی و. د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سه شنبه په ورځ به د پلازمینې اسلام آباد په لور لاریون له سره پیل کړي. پر عمران خان تیره پنجشنبه د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وشوې چې په نتیجه کې ټپي شو. د ګوند تحریک انصاف شپږ نور لوټپوړي غړي هم ټپیان شوي او یو کس وژل شوی دی. هغه پرون یک شنبه لرختونه په یو تلویزیونی بیان کې وویل چې لاریون به د سه شنبه په ورځ له سره پیل شي، خو ټینګار یې وکاوه چې په ده باندې په برید کې تورن کسان باید لیرې شي. عمران خان وویل که رښتینی پلټنې کیږي نو باید تورن کسان په خپل مقام پاتې نشي. عمران خان تور لګولی چې په ده باندې په برید کې صدر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله او د ISI رئیس جنرال فیصل نصیر لاس لري. پوځ او حکومت د عمران خان دا تورونه بې ځایه بللي. او د ایران د پارلمان سخت دریځو غړیو له قضایه قوې وغوښتل چې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکو ته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې د ایران د پارلمان د 290 غړیو له جملې څخه 222 پرون له قضایه قوې وغوښتل هغه مظاهره چن چې دوی په خپل لیکې جنگیالي بللي اعدام کړي. په ورته وخت کې د تهران په ګډون د ایران په بیلو شهرونو کې پرون او وړمش په هم مظاهره وشوه. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکز یې په اوسلو کې دی وایي چې په ایران کې د مظاهره چانو د ځپنې په ترڅ کې 318 کسان وژل شوي چې 940 ماشومان دي. نن دوشنبه د 1400 لومړی مریض کال د عقرب یا لړم شپاره سم او د 2022 د نومبر ولسمه ده. ملګری ملتونه وای افغانستان د اقلیمی بدلونونو له کبله سخت زیان کړی دی.
افغانستان شپږم هیواد دی چې د اقلیم د بدلون څخه ډیر متاثر شوی دی.
د طالبانو مشر امر کړی چې د نارینه او ښځینه ناروغانو ډاکټران دی بیل شي، خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویاند وای
که سیمه چلته از موږ خزینه روغتي پرسونل کم دی یا خزینه ډاکټرانی کم دی، والته د خزینه پرسونل استخدام هم تر سره شي.
د پکتیا د ځاځي اریوب ګنشمیر ځوانان اولې هڅه کوي چې له هیواده ووزي.
وجه هم ده چې دلته کور نشته.
دا وته د کور هغه برابر شي ان شاء الله هیڅ کوم مشورش ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال یو رزنی جام ته لار موندلې ده. د ترکیې مرسته د افغاني اسلامیاش ټولنې له لوري نورستان ته ورسېده.
د نورستان د کامدیش او برکمټال 800 بې وزرو وړمنو کورنۍ ته وویشل شو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانه پته په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. ملګر ملتو ویلي افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې اقلیمی بدلونونو ډیر اغیزمند کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګر ملتو د ځانګړي استازي مرسیال رامز اکبروف په یو بیان کې ویلي افغانان د دغو بدلونونو په خاطر له بد وضعیت سره مخامخ دي. د روان کال په اوږدو کې وچکالۍ او د سیلونو ترڅنګ غیر معمولي ورښتونو په افغانستان کې ډیر خلک زیانمند کړي او اوس له پراخې بېوزلۍ سره لاسو ګریوان دي.
د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د نړیوالې غونډې لپاره د سره په افغانستان کې د دغه سازمان استازولي وایي چې افغانان د دغه بدلونونو له کبله له سخت حالات سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرستيال رامز الاکبروف په یو بیان کې چې پرون خبر شوی په دغه هیواد کې لوی جوړونکو اقلیمی بدلونونو سره د مبارزې لپاره د عاجلو او ګډو مرستو غوښتنه وکړه. د اکبروف په دغه راپور کې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه په ژم زیانمن هیواد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي په وینا افغانستان له وژونکو طبیعي پیښو سره مخامخ شوی چې د مرګ ژوبلې تر څنګ مالداري، کرنې، کورونو او زیربناو ته هم ستر زیانونه اړولې دي. د راپور په دوام کې ویل شوی چې کمزور اقتصادي نظام، د ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو نشتوالی، د چاپیریال بدلون او د څلور لسیزو جګړو اغیزو افغانستان د اقلیم د بدلون له کبله په یو خورا زیانګال هیواد بدل کړی دی. د اقلیم له بدلون سره د مبارزې وشتمه غونډه پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې پیل شوه. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان چې د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي رول نه دی لرلی، خو بیا هم له ناوړه اغیزو سره یې لاس او ګریوان دی. اعلامیه زیاته کړې افغانستان یوازې سش کال د اقلیمي بدلون د اغیزو په سبب 2 میلیارد ډالر زیان لیدلی چې باید نړیواله ټولنه د دې توانونو په جبران کې ورسره لازمه مرسته وکړي. افغانستان کې د تیرو 2 کلونو وچکالۍ او بارانونو او غیر معمولي سیلابونو خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. د پکتیا د وزې زدران ولسوالۍ اوسیدونکي خباب الدین ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوبو لکمشته شکایت درلود.
خلک ډېر عجزون دي، بیا میږي اوبه ډېر تکلیف ده. بخي ونه شای نه پټ کې یار شای دی اوبه د لذت او وچو بغینه وچو بالکل یو ده خو ایمه خبر سو وچ شو د ناره کې وچ شو.
د ملګری ملتونو د اقلیم د بدلون غونډې ته د افغانستان لپاره دغه سازمان د ځنګړي استازي مرستيال رامیز الاکبروف په خپل پیغام کې ویلي چې افغانان په یوازې ځان نسی کولای له دغه ټولو ننګونو سره مقابله وکړي. هغه له نړیوالې ټولنې او مرستندویانو وغوښتل چې د اقلیمي بدلون پر مهال له افغان ولس سره سخاوتمندانه مرسته وکړي.
د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر محمد عاصم مایار وای سیلونو او سختو ورشتونو ثابت کړ چې افغانستان د اقلیمي بدلون له بدو عواقبو ډیر اغیزمن شوی دی. شغل مایر دا خبرې له سفی الله ستانگزی سره په دې مرکه کې کړی.
د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس چې په 2015 کال کې جوړ شو، لاغه ورسته پرمختللي وادونه د وروسته پاتې وادونو سره یا د هغه وادونو سره چې د اقلیمي بدلون څخه ډیر زیانمن شوي دي، د هغو څخه مالي مرستې کوي. او د دې کانفرانس پر بنسټ باندې معاهدات رامنځته شول چې تر څو دا مرستې د هغې پر اساس زیانمن شوي وادونو ته ورسیږي. نو له همدې کبله په تیرو کلونو کې افغانستان د نړیوالې ټولنې څخه د اقلیم د بدلون د ستونزو یا د اغیزو د راټیټولو او د هغو د مدیریت په اړه مرستې ترلاسه کولې، چې اوس مهال دا پیسې او دا مرستې د سیاسي بدلون له کبله په ټپه درېدلې دي. که موږ ورته پام وکړو، د دې مرستو یوه برخه د دولتي ادارو په جوړښت او تقویه، همدارنګه په ځینې ساختماني چارو او د اوبو مدیریت برخه کې، ځینې هم همدارنګه کرنیزو برخو کې دا ډول د طبیعي پیښو په مخنیوي کې په مصرف رسېدلې. خو د دغو مرستو کچه د هغو پیسو په تقابل ډېره لږ وه چې کوم د افغانستان حق و. دا ځکه چې د اقلیمي بدلون څخه افغانستان ډېر زیات متاثره شوی، او لکه څنګه چې نن اعلان شوه، افغانستان شپږم هېواد دی چې د اقلیم د بدلون څخه ډېر متاثره شوی دی.
وچکالي او بې وخته سیلونه دوه لویې طبیعي پیښې دي چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د عواقبو د مخنیوي یا په وړاندې د چمتووالي لپاره څه کېدای شي؟
وچکالي او سیلابونه د دې ترڅنګ برفکوچ او نور دا ډول طبیعي پیښې تر ډیره د اقلیم د بدلون له کبله رامنځته شوي دي. که موږ ورته وګورو، د اقلیم بدلون د هوا د تودوالي لامل شوی دی، او د هوا تودوالی د ورښت یا د اوبو سیستم اغېزمنوي. په دې معنی چې که چیرته واوره وریږي، واوره په ولیکیږي، په باران په شکل باندې وریږي، او دا بیا سیلابونه رامنځته کوي. په ځمکه اوبه نه پاتې کیږي، د افغانستان څخه وځي، او د همدې کبله په وروستنیو میاشتو کې بیا وچکالي شي یا د اوبو لږوالی رامنځته کیږي. د هوا ګرموالی همدارنګه په غرونو کې د واورو او یخچالونو د ویلي کېدا لامل هم کیږي. دا د هېواد یوې سیمې د اوبو سرچینې اغېزمنوي، او هغه پخپله بیا وروسته کرنیز محصولات او کرنیزه برخه ډېره اغېزمنوي.
سی جوړښت یا د طالبان حکومت څومره دې ته آماده دی چې په تخنیکی لحاظ د اقلیمي بدلونو د اغیزو په کمښت کې لاس په کار شي؟
تیر حکومت د اقلیم د بدلون اغیزو د راټیټولو لپاره څه ناڅه کړنې ترسره کړې، ځینې په قوانینو کې وې، ځینې اداري جوړښتونه وو، ځینې هم پروژې تطبیق شوې. خو د هغه څه په اساس چې اړتیا یې وه یا باید ترسره شوي وه، یا هومره چارې د ټیټ ظرفیت له کبله ترسره نه شوي. اوسنی جوړښت په دې برخه کې څو ستونزې لري. یو دا چې دوی تحریمونو څخه مونو له کبله مالی مرستې نشي ترلاسه کولی، او بل د همغه نړیوال ادارې چې د جمهوریت پر مهال دولتي ادارو سره مرسته کوله تر څو دوی په پښو ودرېږي، هغه هم اوس د دوی سره د تحریمونو له کبله تعامل نشي ترسره کولی. نو اوس وخت کې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لارې چارې ډېرې ټاکنې شوي. که څه هم اوسنیو چارواکو د اقلیم د بدلون سره په تېر یو کال کې ځان څه نا څه برابر کړی، تیرو څو ورځو کې مو ولیدل چې د اقلیم د بدلون نړیواله اونۍ ولمانځل شوه، په هغې کې لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. دا ښیي چې دوی د اقلیم بدلون درک کړی دی، د اقلیم د بدلون ستونزه، او غواړي په دې اړه څه ناڅه چارې ترسره کړي.
د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر محمد عاصم مایار.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د خپل مشر ځینې لارښوونې ترلاسه کړي چې خپل پالیسۍ له شریعت څخه د طالبانو له سخت تفسیر سره برابرۍ جوړې کړي. واشنگتن پوسټ د شنبې په ورځ د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د مرستیال محمد حسن غیاسی له قوله ولیکل چې د هغې پالیسۍ مطابق چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ورته وړاندې کړي دي، باید د ښځینه ناروغانو درملنه د ښځینه نه ډاکټرانو او د نارینه ناروغانو درملنه د نارینه ډاکټرانو له لوري وشي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته لاړې شي، اوس د داسې پالیسۍ د تصویب په هڅه کې دي چې پر بنسټ یې باید د ښځینه ناروغانو درملنه یوازې ښځینه ډاکترانې وکړي. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره معصومه حکیمي وایي د ښځینه ډاکترانو کمښت ته په کتو د دې پالیسۍ عملي کول ښځې له روغتیایي خدمتونو محروموي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل طالبان لومړی باید نجونو او ښځو ته اجازه ورکړي چې خپلو زده کړو ته د دوام ورکړي.
اگر هدف طالبان ای باشند،
کړي طالبان هدف دا وی چې ډاکټرانی ډیری شي باید خځو ته د زده کړو حق ورکړي. انجونی چې تحصیل وکړي موږ به ډیری ډاکټرانی ولرو، خو که دوی غواړي خځې له لومړنیو روغتیایي خدمتونو محروم کړي دا د اندېښنې خبره ده. دا چې خځې باید کوم ډاکټر ته لاړ شي دا مسایل سبب کیږي چې خځې روغتیا له لاسه ورکړي او د لومړنیو روغتیایي خدمتونو لپاره به هم ډاکټر ته ورتلای نشي.
د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت مرستیال محمد حسن غیاسی واشنگتن پوسټ ته تایید کړي چې د وزارت د طالبانو د رهبر لارښوونې ترلاسه کړي چې پکې ویل شوی خپل پالیسۍ د شریعت څخه د طالبانو د تفسیر مطابق جوړې کړي. واشنگتن پوسټ د طالبانو د امی روغتیا وزارت د مقام له قوله لیکلي دي یو پالیسۍ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته وړاندې شوې پر بنسټ یې د ښځینه ناروغانو درملنه د ښځینه ډاکترانو او د نارینه ناروغانو درملنه باید د نارینه ډاکترانو لخوا وشي. ښاغلی غیاسی ویلي د دې پالیسۍ په یو برخه کې راغلی دي چې که په اضطراري شرایطو کې ښځینه ډاکترانه وي ښځې نارینه ډاکترانو ته هم ورتلی شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان که څه هم د دې پالیسۍ په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل دا وزارت هڅه کوي چې ښځینه ډاکتران او د روغتیایي خدماتو کارکوونکي ډېرې کړي.
د عامې روغتیا وزارت پوره هڅه کوي چې څومره سیمې هغه سیمې چې هلته زموږ ښځینه روغتیایي پرسونل کم ده یا ښځینه ډاکتران کمې دي د هغوی لپاره زمینه سازي هلته برابره کړي او هلته د ښځینه پرسونل استخدام هم ترسره شي تر څو هلته د هېوادوالو لپاره معیاري روغتیایي خدمات وړاندې شي.
خو د واشنگتن پوسټ د راپور پر بنسټ هغه موسسې چې په افغانستان کې نجونې په نسایي ولادي نرسنګ او واکسیناتورۍ برخه کې روزي وایي نجونې باید له دولسم ټولګي فارغې وي چې دوی د نورو زده کړو لپاره ومني. په داسې حال کې چې له یوه کال ډېره موده کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. په داسې
په کندوز ولایت کې کلتوري غونډې، مشاعره او ادبي فعالیتونه کم شوې دي. د دې ولایت یو شمېر ادیبان وایي د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې ادبي، کلتوري او علمي هڅې پیکه شوې دي. د دوی په وینا پخوا به هره اونۍ د ځوانانو او د پوهنتونونو د محصلانو د ظرفیت د لوړولو په هدف علمي او څېړنیز سیمینارونه، مشاعرې او د لیکدود لنډمهاله ورکشاپونه جوړېدل، خو اوس دا ډول فعالیتونه ټکنی شوې دي. نور حال په دې راپور کې
د کندوز یو شمېر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې واقع ته د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هېواده بهر ولاړل او له امله یې په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پیکه شوي دي او دې مسلې دوی خواشینی کړي دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسؤول ضیاءالحق ضیایي ازادۍ راډیو ته وویل
متاسفانه کې تعداد شاعرا و نویسندای ما را وطن را تک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمیر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هېواده بهر ولاړل او په پایله کې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحي ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. له بده مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعات او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یو غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یوه کلتوري ناسته نه ترسره کیږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل
ته یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل وسط غونډې لګې ټکنې شوې دي او زمونږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې، فرهنګ او ادب لپاره د خدمت جوګه شي، زمونږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تیر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي او د بیروزګارۍ له امله درنو کارونو ته مخه کړې او په پایله کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنې شوې دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي
هر وخت به دلته مشاعرې کېدې او د شاعرانو نقدونه کېدل، مجلسونه به نیول کېدل. فعلا دا محفلونه کم شوي دي، صرف تنه ریاست د اطلاعات فرهنګ کم کم مجلس نه شي او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي. څه خبره فلج شوي دي، علاج دا ده چې یو تعداد خلک نشته، د وطن نه فرار شوي دي، تللي دي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدی هم ورته خبره کوي.
مخکې له دینه مو ګنش میر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په ونی کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل، او همدا راز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګنش میر نورې مالی ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپل غونډو ته دوام ورکړو.
د ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې پخوا په کندز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي. که څه هم ومو غوښتل چې په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
افغانستان د 2024 کال نړیوال جام ته په مستقیمه توګه لار پیدا کړي. افغانستان په شلو وریزو کرکټ کې د نړۍ په کچه لسم مقام لري او په همدې خاطر اړ نه ده چې د غوراوی پړاو تیر کړي. سفی الله ستانگزی په دې موضوع راپور چمتو کړی.
افغانستان که څه هم په سګنی نړیوال جام کې لکه څنګه چې تریتمه کېده ونه لوبېده، خو په نړیوال جدول کې د ښو نمرو او لسم مقام په لرلو وتوانید د 2024 کال نړیوال جام ته راسن ووزي. د 2024 کال د کرکټ نړیوال جام به د امریکا او ویسټ انډیز په ګډ کوربتوب ترسره شي. مخکې اندېښنې وې چې د استرالیا په کوربتوب په اوسني نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان ماتو او لغوه شو لوبو ته په کتو ښایي افغانستان راتلونکی نړیوال جام د غوراوي سخت پړاو ته اړوي. اوس د کرکټ د نړیوالې شورا د تازه درجه بندۍ په اساس د روان نړیوال شلوریز جام د اتو غوره ټیمونو سربیره چې پکې هند، پاکستان، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان، هالند، سریلانکا او جنوبي افریقا شامل دي، نهم او لسم ټیم هم راتلونکي نړیوال جام ته لار پیدا کوي. نهم ټیم بنگلاديش او لسم ټیم افغانستان دی. د کرکټ کارپو او مبصر قسیم هلال د 2023 کال د نړیوال جام د شاملو ټیمونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوا هغه لوبډلې چې په شلوریزو سیالیو کې ښه رینکینګ لري، لس غوره لوبډلو کې دي، نو بنگلاديش او افغانستان انتخاب شوي دي. نو مجموعي شل لوبډلې کېږي، د ټول بسر لوبېږي، نو جالب سیالۍ به وي. او دا ځله به سیالۍ ځکه خوندوري چې ځینې نوې لوبډلې به هم په دغه کمپټیشن کې په دغه سیالیو کې یو بل سره ولوبېږي، چې دا د کرکټ لپاره په ټوله کې یو ښه خبر ده.
په دې سربېره ویسټ انډیز او امریکا د کوربتوب د امتیاز په خاطر نړیوال جام تر اسن وتلي او د لوبېدو حق لري. د 2024 کال نړیوال جام به شل ټیمونه په څلورو ګروپونو کې شامل وي او 55 لوبې به ترسره شي. افغانستان داسې وخت د 2024 کال نړیوال جام ته مستقیما لار پیدا کړي چې د استرالیا په کوربتوب پر روان نړیوال شلوري جام کې درې لوبې کړي. په انګلستان، سریلانکا او استرالیا باندې خپلې لوبې بایللې او له آیرلند او نیوزیلند سره لوبې د باران په سبب لغوه شوې دي.
زمو شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او بچو په منځني سپه 12 شپږنیوي او په یو شمیر شارونو کې په اف ام اوریدای شي. د روانې خبرونه په دوام کې درسي ټولګي حمله رو خو په راپورونو کې به واوري چې د پکتیا د ځاځي اریوب د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ځوانانو لپاره کار او مزدوري نه پیدا کیږي، نو هغوی مجبوریږي چې د کار لپاره په غیر قانوني لارو بهر هیوادونو ته لاړ شي. د نورستان څخه هم یو راپور لرو چې پکې وابوري د ترکیې مرستې د افغاني سره میاشتې ټولنې له لوري یو شمېر بېوزلو ته ویشل شوي دي.
ل خبرونو ور اخوا
د پکتیا د ځاځي اریوب د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ځوانانو لپاره کار او مزدوري نه پیدا کیږي، نو هغوی مجبور شوي چې په قانوني یا قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. دوی وایي خلک د ژوند په نورو ضروري برخو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې اورو.
د پکتیا د زازیاریو بولسوالی اوسیدونکي په یاد سیمه کې له بیکارۍ شکایت کوي او وایي چې ډیری ځوانان د کار او مزدورۍ لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تللو په هڅه کې دي. دوی د روغتیا، ښوونې روزنې، د نجونو تعلیم، کرنې او سړکونو د جوړولو په برخه کې هم د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي. د زازیاریو اوسیدونکي محمد انور تبسم آزادۍ راډیو ته وویل:
د اریو بولسوالی چې سرحدي بولسوالی ده، په هرې برخه کې مشکل ډېر زیات دی. که د صحت برخه ده، که د ماری برخه ده، او که د بیا رغونې کارونه دي. اکثریت ځوانان له ملکه وځي. وجه هم دا ده چې دلته کار نشته، بیدلتی دوی لپاره روزګار پیدا شي، دوی ته دلته روزنې ورکړی شي، د مسلک په برخه کې هر پوی زده کړې ورکړل شي.
د زازیاری اوسیدونکو وایي په خوا په یاد سیمه کې ناامنۍ ډېرې وي او په هر سیمه کې د پروژو پلې کېدل ممکن نه وو. د سیمې یو بل اوسیدونکی مبارک شاه عاطف وایي:
په اوس وخت کې خو ټولو برخو ته ضرورت شته، ځکه چې د تعلیم په برخه کې ضرورت شته، باید د جنکۍ دپاره ښوونځي جوړ شي، او همداسې د روغتیا برخه کې باید روغتیایي مرکزونه جوړ شي. داسې هو کې چې هغه ډېر لرې لرې پرتې سیمې دي چې هلته روغتیایي مرکزونه نشته، باید روغتیایي مرکزونه جوړ شي تر څو خلکو ته اسانتیاوې پیدا شي، ستونزونه وغوړل شي.
د زازیاری ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله فضلي هم د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د اوس وخت تر ټولو مهم اړتیا ګڼي. د ویل کچیر خلکو او ځوانانو ته په هیواد کې د نن د کار زمینه برابره شي، د فکر نه کوي چې څوک دی لخپل کور او هیواد بهر وتلو ته زړه ښه کی.
فکر کوم سل په خلک بیکاره دي، یاره بیکاری کچه ډیره ده، ځکه چې ډیر خارج ته لاړل وتل د بیکاری وجنه. کدلته د کوم چارواکي مسولین چې دي دوته د کار هغه برابر شي، انشاءالله هیڅوک بل نه خارج ده. د کار هغه خو ډیر دي، لکه زراعت کې کار ورته برابر شي، صنعتي دیوالونه دي، چوکي کار وشي. بزګران اوس خو په الحال بیخي په ټیټه کچه کې دي، ځکه چې دوی کوم تخمونه روړي دي غنمو دی واخ نه ورسته وترسي.
بل لور ته د پکتیا ځایي چارواکي د زازیاری بوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي ولایتي اداره د دې ولایت ټولو هغو سیمو ته متوجه ده چې خلک په تیر وخت کې له پرمختګونو او د ژوند له مهمو اسانتیاوو محروم پاتې شوي دي. د پکتیا د والي ویان آدم خان اوریاخیل وویل:
اسلامي امارت نه تنها ځاځیاری ولسوالۍ ته، بلکې د پکتیا ټولو ولسوالیو اوسیدونکو ته پر اراده لري چې د دوی عاجلی غوښتنې او دوی ته د بیا رغونې، تعلیم او تربیې په برخه کې، د صحت په برخه کې، او همدارقم ځوانانو ته د کارمندنې په برخه کې رسیدګي وکړي.
د یادونه وړ ده زازیاروب د پکتیا یو سرحدي ولسوالي ده چې د یاد سیمې صفا هوا، طبیعي ښکلا، ځنګلونو او شنو سیمو ته د افغانستان د بیلابیلو سیمو سیلانیان ورمات شوي دي. زازیاریوب ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم خرابه ده او خلک تر هغه ځایه په ساعتونو ساعتونو مزلونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ریاست مسؤلان وایي د ختیز نورستان په کامدیش او برګ مټال ولسوالیو کې پر 800 بې وزلو کورنیو خوراکي توکي ویشلې دي. د دوی په وینا دغه خوراکي مواد چې وړه غوړي، وریجي او نور شیان پکې شامل وو، د ترکیې هیواد ورسره مرسته کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې سرپرست رئیس مولوی نور احمد هیدرزی ازادي راډیو ته وویل د ترکیه هیواد لخوا ورسره د شوې مرستې لپاره یې په منډول، کامدیش او برګمټال ولسوالیو کې سروې ترسره کړې وه چې پکې 1200 غریبي او بیوسه کورنۍ مستحق پیژندل شوې وي. په خبرې چې په منډول کې 400 کورنۍ ته څو ورځې وړاندې مواد ورکړې وو او د کامدیش او برګمټال 800 کورنۍ ته یې 13 ورځې د غمرسته وسپارله.
چې پکې 100 کیلو وړه، 50 کیلو وریجه، 10 لتر غوړی، 8 کیلو لوبیا، 1 کیلو بوره، 1 کیلو شینچه، 1 پاکټ د سویته غزي، بي پي 5 بسکټ او مالګه پکې شامل و. د نورستان د کامدیش او برګمټال 800 بي وزرو وړمنو کورنۍ ته وویشل شو.
د برګمټال ولسوالۍ د دیوان بابا د کلی وسیدونکو شاه محمود خان او د کامدیش ولسوالۍ وسیدونکو رحمت الله د مرستې په ترلاسه کولو خوختي او وای
د افغانی سرمیش ټولنې څخه ډیره منندوی یو منته غذایی مواد راور اسول برګمټالو سوالی پوری چې فی کورنۍ ته 100 کیلو وړه 25 کیلو ورجه 10 لیتر غوړی 8 کیلو لوبیا 15 کیلو بوره 2 کیلو مالګا 1 کیلو شین چای فی کورنۍ ته ویشل
زه د سریمش ته ډیر مننه کوم چې هر مشکلات کې دی موږ ته رسیدګي کوي چې څه مشکلات موږ ته راورسي اقصا سات کې سر ته دی زموږه تکلیف تر رسیدلی ډیر مننه وسم راغلی او تزوی وکړه ډیر خسته وشنه مظلوم خلکو ته هر څه ورسیدل
په کام دی شو برګي مټال کې په داسې حال کې اته وسو کورنۍ ته د سریمش ته لخوا خوراکي مواد ورکول کیږي چې د یاد ولایت وسیدونکو وای د اوړي بارانونو سیلابونو او بی وخت واورو له تیارو کښتونو خلاص کړي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري.
اته به یو دیرش دقیقې شوې دروان خبرونه په دوام کې درسي ساعت پروګرام لرو خو تر دې وړاندې د دې ساعت لاند خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای د ساړه ژمي په درشل کې له اړو افغانانو سره مرسته کوي. د آی او ایم افغانستان څنګه پر خپل ټوئیټر پاڼه ښلي چې ژمي را روان دی او ژر به افغانان له سړې هوا سره مخامخ وي. په بیان کې زیاته شوه چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونه د خپل مرستو په دوام کې دا ور په غور کې په خلکو په چیره بیا شزو معلولان او زړو خلکو باندې ژمنۍ مرستې او دارو درمل ویشلې دي. د طالبانو حکومت د افغانستان د شار جوړونې پخوانی وزیر او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی ته اجازه نه ورکړې چې له هیواده ووسی. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې له آزادی رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې محمود کرزی د شنبې په ورځ غوښتل د کابل له هوایي ډګره دوبۍ ته سفر وکړي خو طالبانو نوموړي ته د تګ اجازه نه ورکړې. طالب چارواکو د زابل په سیوري ولسوالۍ کې د خپل پخواني مشر او مؤسس مولا محمد عمر قبر خلکو ته شوډل لري. د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سه شنبه په ورځ به د پلازمینه اسلام آباد په لور لاریون لسره پیل کړي. او د ایران د پارلمان سخت دریزو غړیو له قضایه قوی وغوښتل چې په هغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکو ته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې د ایران د پارلمان د 290 غړیو له جملې څخه 220 پرون له قضایه قوی وغوښتل هغه مظاهره چان چې دوی په خپل لیک جګړه مار بللي اعدام کړي.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی به برنامه
زمو شخله آزادی رادیو اورید تخنیکی ستونزې لکبل مو معذرت ومنه. تخنیکی همکار به د خبرونه چمتو کی په څو شیبو کې خو زمو خبرونه د انټرنیټ لاره هم مهیروي. په انټرنیټ کې د آزادی رادیو ویب پاڼه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زمو پروګرامونه خبرونه او راپورونه په ویب پاڼه کې موندل شي، هم اوریدل شي او هم لوستل شي. درسي ساعت چمتو دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته ښه راغلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د ووم ټولګیز د کونکو ته ښه راغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزرپوري برخلولو خونکې نن د ابراهیم علی السلام لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا بوورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختي وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپل بندگانو باندې مهرباني وکړه او د غو د لښوند لپاره یو پیغمبر ابراهیم علی السلام را واستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علی السلام او نمرود وایو. ابراهیم علی السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمېرلی وو او د خپلو نیکو اخلاقو څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علی السلام پلار وو بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علی السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي نو ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علی السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ سوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ یې هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسې او ستاسو پلرونو عبادت کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو وسلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي. دا بخښه د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بوتانو عبادت یې کوي، د دوی د ډلې څخه و او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به ووایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بتانو لمنځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکې او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړس کالو وو. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریم موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوري مخلوق دی، د هغه جنگ ته ور واستوي. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سول، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام توه سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته تر دې له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو شهر نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته وربخښله. بی بی هاجره ایمان راوړي او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه الصلاه والسلام اولاد نسبیدا. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا یې د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادې راډیو.
د خبرونې په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپلو گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لار تعقیب کړه که د حکومت کولو بلا بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنی یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنستی. امین یو به تدبیر او عیاش سره یو د ده پلار کموسیات کړي وو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. د هغه پلار وصیت داس وو چې اول بدی بیا د تورور ولیعهد دی، خو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. کله چې مامون د دې پیښې خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کړي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپه سالار و، طاهر د سپه سالار و چې د سپه سالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ول کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سر مخامخ شو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1309 هجري قمري کال کې بغداد ونیوي او امین یې بندي کړي. وایه چې امین د څو تنو په واسطه ووژل شو او د هغه سره مامون ته په چپمر کې وو وایستوي. او په دې ډول مامون واک او امارات رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون رشید. د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجری قمری کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېنستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجری قمری کال څخه تر 203 هجری قمری کال پورې مامون خپل پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجری قمری کال څخه تر 213 هجری قمری کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپل پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپل لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغه د عباسیانو د تور جندوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی ی خپل سپهسالار وټاکی. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چینو هغه د منځه یوړي او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته لمنځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. خپل بدی هم د معمولی انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو پیسلو ته به احترام کوي. مامون له شلو کلو او پنځو میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعته هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه احمد شاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړي استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یادول خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمد شاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و، یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمد شاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول سل زره تنو ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سیو سیمو څخه لاسته راتلل. احمد شاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمد شاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم منځته کولو په مخه احمد شاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمد شاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور حمله کړې وې چې او بریالیتوبونه په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمد شاه بابا کارنامو ته. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي پر رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړي ځای له درلودلو نه برخمنو. نوموړی هغه بادشاه وو چې تاج پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکی یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېنسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله، په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی وو. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول، په سیاست کې د نرمش پلوی او د تل به د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول، د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمد شاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1951 کال کې چې د 1903 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل سو.
لکوون کې مواوري دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو اله د چین نه نه درس ترته پزرپوري تمام شوی دی. پام دې هله ل تاسو مو غوښتنه ده چې ل درسي ساعت ورسته ل نننی لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنی او تمرینونه حل کړئ. نننی درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
که تاسو
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمش سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سنم جڑے یہاں شان آیا
اشتركوا
یم روان وایا